سلامونه ستړي مشي افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې شوي د خبري خبرونه ته مو از فريده سيال د تایر روشان د تخنیکی چارو په سمبالښت حرکت کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو د بشر د حقوقو د څار سازمان د خزو د حقوقو د برخې مرستيال مشر د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي همغږي کوون کې فريده نغلو پر کتنه عکس العمل خو تللی دی هیدر بارنن جمال دی کتنی د خبره ل بیا ټویټ کول سره لیکلی آیا د غلو په مشرۍ په ورغلی ډله کې افغاني خزي حضور لري آیا دوی به د بشري حقوقو د مدافعانو غږ واوري د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د دوی د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځنګړي همغږي کوونکي فريده نغلو سره په کتنه کې لنډیواله ټولنې په افغانستان کې بشري وضعیت ته د ځنګړي پاملرنې غوښتنه کړې ده وغلو لپرن رئیس د طالبانو د بیلابیلو درو له شرواکو سره کتلی دي طالبانو له هم جنوتا تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ور کړی او دوی له پانتونی استکلو هم منی کړی دي خو زه تول شوې دي چې په غیر دولتي موسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې کار نشي کولای د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف وایي د 3015 نجونو په ګډون یې 6015 زلزله ځپلو ماشومانو ته درسي ټولګي جوړ کړی دي د ادارې د افغانستان څانګې نن په ټویټر لیکلي چې کال مخکې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې زلزلې د ماشومانو د تعلیم په وړاندې خنډ جوړ کړ یونیسف وایي د ډنمارک د بهرنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو د اسرائیلي صندوق په همکارۍ یو سل څلوېښت نوي ټولګي ایجاد کړي چې دغه شمېر زده کوونکو ته پکې د زده کړو زمینه برابر شوی او د یونیسف موینه زیاتره د ماشومانو له سره ښوونځی نیولیدلې په پکتیکا او خوست کې د تېر کال د مرګونې زلزلې پرون یو کال پوره شو په هغه زلزله کې د ماشومانو په ګډون نږدې 1200 کسان مړه او 1400 کسان نور ټپیان شوي وو په پغلان کې په یو ترافیکي پیښه کې دوه کسان مړه او د ښځو ماشومان په ګډون شاوخوا 22 نور کسان ټپیان شوي دي د بغلان د ترافیکي مدیر رسنیو ته ویلي چې دغه پیښه نن سهار د دوشي ولسوالۍ په کېلګي سیمه کې له یو باروړونکي موټر سره د یو مسافر وړونکي موټر ټکر و په ورستیو کې له بیلابیلو ولایتونو د ترافیکي پیښو د زیاتېدو خبرونه ورکول کېږي د چلوونکو بې احتیاطي د ترافیکي اصولونو رعایت او د سړکونو نه خوندیتوب په افغانستان کې د زیات ترافیکي پیښو اصلي علت بلل کېږي د روسي له خوا د اشغال شوی کریم ټاپوزمی او پل دغه سیمه کې د اوکرين له خرسون چې دغه سیمه د اوکرين له خرسون سره تړي دغه تل کابل زیان من شوی د روسي له خوا یو ګمارل شوی چارواکي د اوکرينی ځواکونو له خوا توغول شوی توغندې کړي د خرسون په اشغال شوی سیمه کې د مسکو له خوا ګمارل شوی مشر بلادیمیر سالدوب خپل ټریګنام لیکلی دی دغه حمله د کریم یاد دروازې په نوم پلا باندې شوی ده د لکریمه ټاپوز میڅخه په جنوب کې د جګړې نمړې کرخې ته تر ټولو لنډه غزیدلې لار ده د اوکراین د مرکزی استخباراتو ادارې ویاند اندری یوسف د حملې ته په اشاره د اوکراین ټلویزیون ته ویلي لکریمه بعد روسیې د ستولو لپاره هڅې وکړي او نن جمعه د اسلام تر ټولو سپیڅلی ښار مکې مکرمه کې په زرګونه کسان د حج فریضې ادا کولو لپاره سر راغونډ شوي دي د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې اټکل کېږي د سعودي عربستان په دې سخته ګرمۍ کې سږ کال تر 2 میلیونو ډېر کسان د حج په مراسمو کې برخه واخلي دغو حج کوونکو چې سپین احرامونه یې اغوستي ټوله مکې یې پوښلې ده چبراک ویلې د حج په مراسمو کې د زیارت کوونکو د بې ساره شمېر له کبله ښایي د مراسمو پر مهال د خلکو حضور له خنډ سره مخامخ شي د سعودي عربستان د حج عمرې وزیر په یو ویډیو کې ویلي د حج مراسمو له نږدې کېدو سره سعودي عربستان ته د حج تر ټولو ستر مراسمو ته ځای چمتو کوي هغه ویلي چې سږ کال له څه باندې 1.6 هیوادونو تر 2 میلیونو ډېر کسان په دغه مراسم کې ګډون کوي خبرونه مو واورېدل وړاندې په خبرونه کې درته د خبرونو تفصیل او دا مطالب لرو لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږي کوونکی فریدون اوغلو افغانستان ته تللی دی او هلته له طالب چارواکو سره کتلی دی دا چې پر کومو مسایلو یې خبرې اترې کړې دي دا په راپور کې درته وایو په دایکندي ولایت کې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د کورنیو چارو وزارت د خزینه او پولیسو د جلب او جذب امیر صبرو رضایی د طالبانو له بنده خوشی شوې ده دا چې ولې دغه میرمن نیول شوې وه دا به هم درته په راپور کې ولرو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي ټول خصوصي پانتونونو له دې خزینه محصلینو د مونوګراف دفاع او د اتم سیمستر وروستۍ ازموینې په آنلاین بڼه د سږ کال د منی تر سمستر پای پوری خستل کیږي. دا چې دغه امتحانونه په کم ډول به واخیستل شي او چاته پکې د سبتنام اجازه شته ده به هم درته په راپور کې وایو. همدارنګه لکه څنګه مو چې مخکې یاده کړه، د حج مراسم په سعودي عربستان کې په څو نږدې ورځو کې ورته تیاری نیول کیږي او د مراسم به ترسره کیږي، خو هغه افغانان چې هلته ورغلي هغوی شکایت کوي چې په بد وضعیت کې دي.
کله ور کې باندې او مطلب باندې خانه کې دا رقم ډوډۍ ورکول بنده به فوبو کې جوش کړی دار وکړي کوم څه بیا ور به انت باندې خانه کې دا رقم ډوډۍ کړل بلند دوی په کومه تیز رقم ډوډۍ کړل
د نړۍ مسایل ته به هم تم شو ملتیا وغوړم.
تر دې شی به
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون اوغلو افغانستان ته تللی او په کابل کې یې د بیلابیلو طلب چارواکو سره کتلی دي. که څه هم ښاغلي اوغلو د دغې سفر او خپل لیدونو کتنو په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزارتونو او افغانستان بانک په بیلابیلو اعلامیو کې ویلي چې هغه د یادو ادارو له مسؤلینو سره کتلی دي. په همدې حال کې د افغانستان د معترضې میرمنو ائتلاف په یو لیک کې له ښاغلي اوغلو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د روان بحران په اړه خبرو ته نومړی تو ورکړي. تفصیل د اکرام الله اکرام لور.
په داسې حال کې چې د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږي کوونکې فریدون سینرلی اوغلو افغانستان ته تللې، د معترضو میرمنو د ائتلاف غړو په یو لیک کې له هغه غوښتي چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشار راوړي تر څو د بشري حقونو څخه د سرغړونو لامل حساب ورکړي. د معترضو میرمنو د ائتلاف په لیک کې له فریدون اوغلو او د هغه لټیمه غوښتنه شوې چې په دې هیواد کې د بشري حقونو د روان بحران په اړه خبرو ته لومړیتوب ورکړي. په دې لیک کې راغلي چې افغان میرمنې په افغانستان کې د ښځو او د غشان د قومي او مذهبي ډلو په وړاندې د شرایطو په خرابېدو ژوره اندېښنه څرګندوي او د غشان د زده کړو، کار او آزاد تګ راتګ په برخه کې د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو پر لپسې بندیزونه په حقیقت کې افغان میرمنې له عمومي ژونده محرومي کړي دي. په لیک کې د غشان د تیر جمهوري حکومت د پوځي او ملکی کارمندانو د ژوند په اړه اندېښنه ښودل شوې او په کې راغلي چې دوی د طالبانو په واکمنۍ کې د خپل سرو نیونو، شکنجې، زندان او د مرګ له ګواښونو سره مخ دي. د معترضو میرمنو د ائتلاف د غړو په لیک کې راغلي چې د افغان ولس د حقونو د درناوي او د بشري حقونو د نړیوالو ارزښتونو د رعایتولو په برخه کې د طالبانو انکار د جدي اندېښنې وړ دی. په همدې حال کې د معترضو میرمنو د ائتلاف یوې غړې لیلا بسیم ازادي راډیو ته وویل چې په دې لیک کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون اوغلو څخه غوښتي چې د خپل ارزونې په هدف د معترضو میرمنو، مدني ټولنې لغړو او په کور دننه او بهر د طالبانو د حکومت د تګلارو له منتقدینو سره مرکې او مشورې وکړي. نو موږ وړي ازادي راډیو ته وویل
موږ په دې لیک کې له هغه غوښتي چې راپورې باید افغانستان واقعیتونه منعکس کړي. دغه شان باید د بیلابیلو اقشارو په ځانګړي ډول میرمنو سره لیدنې او خبرې وشي. باید راپور د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان میرمنو د راتلونکي لپاره ګټور تمام شي او لږ تر لږه راپور د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه قانع کړي، له طالبانو سره تعامل ونه کړي او هر اصلي باس یې د افغان میرمنو حقونه وي.
د وای د غشان له خاغلی اوغلو غوښتنه شوې چې د پنشیر په ګډون باید هغه سیمو ته چیرته چې طالبان ملکی وګړو ته په زیان اړولو تورن شوي سفرونه وکړي او لایني شاهدانو سره خبرې وکړي او باید د افغانستان په اړه خپل راپور په دې هیواد کې د روانو واقعیتونو پر بنسټ جوړ کړي. له طالبانو مو د معترضو میرمنو د دغه لیک او د دوی د غوښتنو او ادعاګانو په اړه وپوښتل، خو د ذبیح الله مجاهد په ګډون یې ویندویانو د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت ویلي چې په افغانستان کې د میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د افغانستان د معترضو میرمنو ائتلاف په داسې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون اوغلو په نوم لیک خپروي چې نوموړی دا مهال د افغانستان په سفر بوخت دی. که څه هم خپل اوغلو د دې سفر په اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو د حکومت د کورنۍ او بهرنیو چارو وزارتونو او افغانستان بانک په بیلابیلو اعلامیو کې ویلي چې هغه په کابل کې د کورنۍ او بهرنیو چارو له سرپرست وزیرانو او افغانستان بانک له عمومي رئیس سره کتلي او په بیلابیلو موضوعاتو خبرې کړي. فریدون سینرلی غلو د روان کال د اپریل په میاشت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش ته افغانستان په چارو کې د ځانګړي همغږي کوونکو په توګه وټاکه. هغه ته دنده سپارل شوې چې د افغانستان د وضعیت د خپلواکۍ ارزونې مشري وکړي او د دغه هیواد په وړاندې د شته ننګونو د حل لپاره د یوې واحد تګلارې په اړه وړاندیزونه وکړي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازي لانا نصیبه ویلي چې ښاغلی اوغلو به د افغانستان د وضعیت په اړه خپل چمتو شوی راپور د روان کال په نومبر میاشت کې امنیت شورا ته وړاندې کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په دایکندي ولایت کې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د کورنۍ چارو وزارت د خزینه پولیسو د جلب و جذب امیر صبرو رضایی د طالبانو له بنده خوشی شوې ده. د صبرو رضایی خپلوان ازاد راډیو ته وویل اغلې رضایی د پنجشنبه په ورځ خوشی شوه. تفصیل د نرګس مومن په راپور کې اورو.
د افغانستان په ړنګ شوي جمهوري نظام کې د دایکندي ولایت امنیه قومندانۍ د جلب و جذب د امیر صبرو رضایی د ماما لور رخشانه رضایی وای صبرو رضایی د طالبانو له بنده خوشی شوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې صبرو د پنجشنبه په ورځ د مشرانو په منځګړی توپ خوشی شوې ده.
متاسف بود خانم صبرو رضایی
لطفا در رئیس د کورنۍ چارو وزارت په خوانی لوړ دفتر سره د طالبانو په بند کې واپروند مشرانو او کورنۍ د غړو په ضمانت خوشی شو. نورې خبرې دی وی نه غواړم دلته ذکر کړم. خیستون څه ورته برسېل شي خدا سي هم نه دی چې د جسمي او روحي اړخ به یې زیان نه ویلې دي او خبرې به نه وي ورته شوې
حرفای برش گفتن شده باشه.
صبرو رضایی په داسې حال کې د طالبانو له بنده خوشی شو چې لا هم یو شمیر فعالان د طالبانو په بند کې دي. انزورګر او شاعر حسیب احراری یو له دغو کسانو دی. د احراری خپلوان ازادي رادیو ته وویل که څه هم له بند کې دوی درویشت ورځې تیریږي خو احوال ورنه نه لري او د لیدو اجازه هم نه ورکول کیږي. د حسیب احراری یو نږدې خپلوانه چې نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي له فرهنګي بنسټونو غواړي چې د احراری د خلاصېدو غوښتنه وکړي. د ازادي رادیو
از بازداشت حسیب
د لیکوال او شاعر حسیب احراری له نیولو نن سورته وشوه خو طالبانو لا هم د هغه د نیولو د ترنګوالي او ځای په اړه څه نه دی ویلي. ما ډیره هڅه وکړه خو د هغه لیدلو ته بریالی نه شوم او د بندو دروازو شاته پاتې شوم. په سلامتۍ ته ډیره اندېښمنه یم. د پښتورګو تکلیف یې درلوده او عملیات یې کړی و. لا یې درمل کاروه. احراری زموږ د کورنۍ یوازینی ډوډۍ راوړونکی و.
د حسیب احراری خپلوان ازادي رادیو ته وویل طالبان غواړي د خوانځي او پانتونونو په تړلو او د فرهنګي او مدني شخصیتونو په ځپلو سره په افغاني ټولنه کې د پوهې نیم ژوند دی ډیوي مړی کړی. تر دې وړاندې قلم نړیوال ټولنې هم په یو اعلامیه کې ای طالبانو له بند څخه د حسیب احراری او نورو هغو فعالانو د بیقید شرط خوشی کېدو غوښتنه کړې وه. کومو خپل چې د صبرو رضایی د خوشی کېدو او د حسیب احراری د وضعیت په اړه چې لا هم په زندان کې دی ای طالبانو حکومتي چارواکو سره خبري وکړو خو د طالبانو د حکومت وایندویانو له لوري مه هیڅ جواب ترلاسه نه کړ. د نیول شوي کسانو خپلوان په داسې حال کې د خپلو عزیزانو د برخلیک په اړه اندېښنه څرګندوي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله تیره سه شنبه طالبانو ته په خپل نوي فرمان کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر دولتي خبري آژانس لخوا خپور شوی ویلي چې هیڅوک باید د محکمې له حکم پرته محاکمه نشي. په ورته وخت کې د قلم لا ټولنې د مشر متی الله ویسا په تیر جمهوري نظام کې د هرات د ښځو د زندان پخوانی مشره عالیه عزیزي د پوهنتون استاد رسول پارسي افغاني الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی او یو شمېر نور فعالان چې دوی هم مخکې د طالبانو لخوا نیول شوي دي تر اوسه د برخلیک په اړه څه نه دی ویل شوي.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي ټول خصوصي پانتونونو له دې له خزینه محصلینو د مونوګراف دفاع او د اتم سمستر وروستۍ ازموینې په آنلاین ډول د سک کال د خزاني سمستر تر پایه پورې واخلي. د پانتون محصلین بیا وایي دغه خبره ده خو د دې څه ضمانت شته چې وروسته له دې چې دوی د دې کال په پای کې دفاع وکړي دوی به وکول شي چې کار وکړي او کنه. تفصیل بیا هم نرګس مومند اورو.
با ما ضمانت کرده میتونند که ما به ما کار پیدا میشه ما بیشتر از این میتونیم تحصیل کنیم. با ما ضمانت کرده میتونند که یعنی ما دفاع کنیم مثل که بودیم یعنی باز ما آزاد درس بخونیم به وظیفه برویم.
مهرو د رڼا شخصي پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځی د څلورم ټولګي محصله ده. مهرو د تیر میلادي کال دسمبر میاشت رئیسې خپل د مونوګراف دفاع ته په تمه ده. وایي دا ښه اقدام دی، خو د کار څه ضمانت شته چې د مونوګراف له دفاع وروسته به دوی دندې یا د زده کړو دوام ته پرېښودل شي؟ د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
والی دا دی چې د خپلو زده کړو پایله ترلاسه کوو، او بدوالی دا دی چې آیا دوی موږ ته د دې ضمانت کوي چې وروسته د دفاع به موږ ته د کار زمینه مساعده شي یا به خپلو زده کړو ته دوام ورکړو؟ آیا داسې یو وضعیت به دوی موږ ته آماده کړی شي چې د پخوا په څیر موږ به آزاده زده کړې او کار
وکړو؟
ملینا بیا د باختر پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځی محصله ده. دا وایي
طالبان آمدن و نماندن که ما
طالبان راغلل او موږ یې پرې نښودلو، امتحان ورکړو، مونوګراف مې هم پاتې شو. ډېر اقتصادي ستونزې شته، د برېښنا ستونزې شته، نو ځکه ډېرې نجونې نشي کولای ازموینه ورکړي. موږ راتلونکي نامعلوم دی، نه پوهېږم څومره وخت به همدا وضعیت دوام وکړي.
چې وخت به یې وضعیت خات بودیم.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د تېر کال د دسمبر میاشت رئیس نجونې له پوهنتوني زده کړې وګرځولې. دا مکتوب په داسې حال کې خپور شو چې د ډېریو ښځینه محصلینو وروستۍ ازموینې یا د مونوګراف دفاعې هم پاتې شوې. تازه د طالبانو حکومت شخصي پوهنتونونو ته مکتوب استولی چې د ښځینه محصلینو ازموینه دې واخیستل شي. هغه مکتوب چې ازادي راډیو سره شریک شوی پکې لیکل شوي چې هغه ښځینه محصلین په دې پلان کې شاملېدلی شي چې د وروستي سمستر له ازموینې او یا هم د مونوګرافونو له دفاع پاتې وي. په دې مکتوب کې که څه هم ډېر جزئیات نه دي ورکړ شوي، خو ویل شوي چې دا چاره باید د 1402 کال د خزاني سمستر تر پایه پورې په آنلاین ډول ترسره شي. د مکتوب کې د دولتي پوهنتونونو او د نورو سمسترونو د ازموینې په اړه څه نه دي ویل شوي. د یو خصوصي پوهنتون استاد عبدالصبور غفوري وایي دا یو ښه اقدام دی او استادان یې هرکلی کوي، خو په خبره یې باید دې ته یوه منطقي لاره ولټول شي.
نه باید داسې شوی وای. اوس هم د هغه نجونو تلور کالې زحمت ایستلی او اوس او وسې دا د تصمیم نیولی دا ښه تصمیم دی. موږ یې هرکلی کوو او خوشحاله یو. موږ هیله من یو چې منطقي لاره ورته وپلټل شي. باید د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي او د پوهنتونونو دروازې د تل لپاره خلاصې شي.
د خصوصي پانتونو د ټولنې د مطبوعاتو رئیس محمد کریم ناصری وای دا هغه آنلاین سیستم لالارې چې په خوا شخصي پانتونو زده کړې تر سره کولې، له همغه لارې به له خزینه محصلینو وروستۍ ازموینې او یا د مونوګراف دفاع واخیستل شي.
موږ سره رسمي شریک شوی له ټولو خصوصي پانتونو څخه وختنه شوی چې هغه خویندې چې هغه په آخر سمستر کې ول او تحصیلي لړۍ بنده شوه، هغوی کولی شي په آنلاین شکل خپلې ازموینې ورکړي، او هغه خویندې چې فارغان شوي دي خو تیزه سو مونوګرافونو د پروژو دفاع پاتې ده، هغوی هم کولی شي آنلاین توګه خپل خصوصي پانتول اکثریت الکترونیکی سیستمونه لري آنلاین زده کړو لپاره. دا مغله طریقه به ان شاء الله دا لړۍ پیلېږي.
و به غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو نظر هم واخلو، خو د دغه وزارت ویان ضیا الله هاشمي زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته پر نجونو او ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. دوی نجونې او ښځې له منځنیو ښوونځیو، پوهنتونونو، ورزشي کلبونو او پارکونو هم راګرځولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یوه نړیواله مسله راوخلو. د اوکراین پوځ نن جمعه ویلې پر خپله یوه پوځي اډې هغه هوایی حملې په شاته هم وولید چې له کروز توغندیو هم پکې کار اخیستل شوی و. د اوکراین د لوی درستیز دفتر وایي مسکو په دې حمله کې ګڼ مزایل او په ایران کې جوړ شوي بی پلوټ الوتکې کارولې دي. کیف دغه حمله پر اوکراین د شپې پر مهال لویه حمله بللې ده. تفصیل په دې راپور کې
د اوکراین پوځ وایي دوی په مرکزی سیمه خمیلنیتسکی کې پر خپله یوه پوځي اډه د روسي ځواکونو دیارلس توغول سوي کروز میزایل ویشتلي او نسکور کړي دي. پوځ نن جمعه په یوه اعلامیه کې ویلي دغه حمله د کسپین سمندرګي له استقامتونو د یوې ستراتیژیکې الوتکې لخوا سوې ده. روسیې د تیرې میاشتې له پیله د اوکراین پر اساسي پروژو او ښارونو په ځانګړي ډول پر پلازمینه کیف خپلې هوایي حملې سختې کړې چې په ملکیانو کې د مرګ ژوبلې او سختو مالي زیانونو سبب سوي دي. د خمیلنیتسکي والي الکساندر سمیشچین ویلي د توغندیو د ټوټو له لوېدو وروسته اور لګېدلی خو چا ته یې مرګ ژوبله نه ده اړولې. تیره شپه د څو ساعتونو لپاره د اوکراین په ټولو برخو کې د نورو هوایي حملو د خطر زنګ وژغول سو. د اوکراین د لوی درستی دفتر وایي روسیې د تیرې شپې په حمله کې ګڼ کروز توغندي او د شاهد په نوم بی پیلوټ الوتکې کارولې دي. دغه دفتر وایي چې د دغې هوایي حملې د عواقبو په باب پلټنې روانې دي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر په وینا پرون پنځشنبه د هوایی حملو په بلد سپه کې هم روسیې د کینجال په نوم هایپرسونیک میزایل کارولی وو. د هغه توغندی دی چې سرعت یې تر ژغ چټک دی. د جګړې له میدانه په ورکول سو راپورونو کې ویل سوي چې روسیې په ختیځه سیمه دونیتس کې د اوکراین پر سنګرونو د نورو حملو هڅه کړې ده. د لوی درستی دفتر وایي په لیمان، بخمود، افدیفکا او مارینکا کې سخته جګړه روانه ده. بل لوري ته د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا مالیار ویلي چې د اوکراین مدافعانو په خپلو مسیرونو کې د خارکیف سیمې په لیمان او کوپیانس کې د روسیې د عملیاتو مخه نیولې ده. هغې د اوکراین یوه ټلویزیون ته ویلي له یوې نیمې اونۍ راهیسې د کوپیانسک او لیمان د جګړې په لومړیو کرښو کې جګړه سخته سوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په سعودي عربستان کې اوشمیر افغان حاجیان شکایت کوي چې خدمتونه ورته سم نه دي. کوم حاجیان چې لازادي رادیو سره خبرې کړې وای د دوی ډوډۍ د حج مناسکو د لارښوونې او د غشان د ترانسپورت په برخه کې ستونزې لري. د دوی په وینا د ستونزو د حل په تړاوي مسؤلین غږ کم ناوري. خو په مکه کې د طالبانو حکومت د حج او وقاف وزارت لخوا د ډوډۍ د ویش مسؤلین بیا افغان حاجیانو ته د منظم درې وخت ډوډۍ خبره کوي. تفصیل خطر پردیس نورو.
په داسې حال کې چې تر راتلونکې یوې اونۍ پورې د فرضي حج مراسم په سعودي عربستان کې ترسره کیږي، خو یو شمېر افغان حاجیان چې دغه مراسمو ته ورغلي شکایت کوي چې خدمتونه ورته سم نه دي. دغه افغان حاجي چې نه غواړي نومې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي، دعا کوي کومه ډوډۍ چې دوی ته ورکول کیږي د خوراک نه ده.
څنګه کوم دا کچیر هم دا چې سره واړی سره جلای کی هم دا رقم د نیمه سوځه د نیمه اومد سره نه جوړی کی.
په مکه کې بل افغان حاجی چې نوموړی هم د امنیتي ستونزو له امله نه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي، د ډوډۍ له ناسم کیفیت شکایت کوي.
زه یو وخت له ور کې باندې اومد کوم باندې خانه کې دا رقم ډوډۍ ورکول باندې به په وګو کې جوش کړی دار وکړي کوی څه یو ورې باندې په باندې خانه کې دا رقم ډوډۍ خوړلې بلم د
بل افغان حاجی بیا د ډوډۍ او ترانسپورت د خرابوالي ترڅنګ ادعا کوي هغه لارښوون کې چې د طالبانو حکومت لخوا د افغان حاجیانو د لارښوون لپاره نیول شوی سم لارښوون نشي کولای.
ډوډۍ ډیره سم ډوډۍ نه ده، ډیره صحیح ډوډۍ نه ده. یو مسله زموږ مشکلات نور هم ډیر دي. دا کوم معلومات چې دغه مختصر لیګل دي، دا ټول پوسټو راغلي دي ورور پټي کې باندې خبر نه دي، همکاري خلکو سره نه کوي. حتی داسې اجسیا باندې چې درې ورځې او څلور ورځې چې راغلي دي قرار په تاخیر کې پراته دي، نه ورور احرام پیژني که احرام پیژني، نه ورور عمره پیژني، په دغه هیڅ طریقې سره بلد نه دي او نه ورته چا ښودلی دي. دلته د خدمات افغانانو ته سم نه وړاندې کیږي او زموږ په بسونو کې بیا معلومات نه کیږي چې د چا دی، ځکه بیرغم ورباندې نشته دی، هیڅ معلوم نه دي. بس بیا هغې کې ټول کینی ورمنډه کوي، یو بیروبار وي، حتی سپینګیر ډېر پازه وي، ښځې ډېرې پازه وي.
د هغه په خبره د نورو هیوادونو حاجیانو لپاره منظم بسونه ولاړ وي او د هر بس په سر یې د خپل هیواد بیرغ وي، خو د افغان حاجیانو بسونه نه دي معلوم د دې لپاره چې هیڅ بیرغ نه لري. دغه حاجی زیاتوي د ترانسپورت په برخه کې هیڅ نظم نشته او ډیری افغان حاجیان چې سپینګیری او سپینسری ښځې دي له سختو ستونزو سره مخ دي. دغه حاجیانو ازادي راډیو ته له خپل ډوډۍ اخیستل شوي عکسونه هم را لېږلي دي. خو په مکه معظمه کې د طالبانو حکومت د حج اوقاف وزارت د تغذیه کمیټې مسؤول محمد ولی حامد د طالبانو تر کنټرول لاندې له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې دوی افغان حاجیانو ته په 2 امارو یا ځای خونو کې درې وخت منظمه ډوډۍ ویشي. نوموړی وایي حاجیان لدی بهیره راضی دی.
حاجی صاحبان د ډوډۍ او د تغذیې نه الحمدلله ټول راضی دی او د موږ په هر اماره کې یو کس او دوه کس مسؤلین یا ناظمین یا په اصطلاح ناظرین هغه متوظف کړي دي او ډوډۍ د مطبخ د کارګرانو د خوا او د موږ د مسؤلین د خوا حاجی صاحبانو ته توزیع کیږي. حاجی صاحبان الحمدلله د تغذیې د نگانه بالکل راضی دي.
موږ هڅه وکړه چې د افغان حاجیانو د شویو ادعاګانو په اړه د طالبانو حکومت د حج اوقاف وزارت نظر هم ولرو، خو د دې وزارت ویان فضل محمد حسینی د راپور تر خپرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې هم په تیرو کلونو کې د فرضي حج په مراسمو کې د ورته ستونزو راپورونه ورکړل شوي وو. د طالبانو حکومت د حج اوقاف وزارت میاشت وړاندې د حج د فریضي ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته په لومړۍ چوپه کې 340 افغانان ولېږل چې دا لړۍ لا هم روانه ده. د طالبانو حکومت وین زبی الله مجاهد د جون میاشت په 28مه په خپل ټویټر ولیکل چې د افغان حاجیانو د انتقال لړۍ به نږدې راتلونکي کې پای ته ورسیږي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت هغه مهال ویلي دوی به سکل د څلورو هوایي ډګرونو له لارې شاوخوا 10,000 افغان حاجیان د فرضي اچ ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته ولیږدوي. تیر کال افغانستان نه 15,520 کسان د فرضي حج ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته تللي وو. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت ویلي سکل به په هر تن د حج د ادا کولو له درکه 3,940 امریکایي ډالر لګښت راشي چې دغه لګښت تیر کال پر هر یو تن 4,130 ډالر وو.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنیوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډ صفو 0 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
اورزګان کې د دهرود ولسوالۍ د ازادي راډیو د راپور تر خبرېدو وروسته د هغې ناروغانو درملنه پیل کړې ده چې لسګونه کسان د سترګو دید مشکل درلود او یا نابینا وو. د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت له لوري روغتیایي دغه ډله د کلي ته لیږدول شوې ده چې یو شمېر کسانو ته یې عملیاتونه کړي دي. د یادې کورنۍ غړی خوشحال دی چې ازادي راډیو ته سره خبرې کړي او ورسره د درملنې په برخه کې اوس مرسته شوې ده، خو د دې کورنۍ غړي وای تر اوسه پورې د 15 کسانو عملیاتونه شوې دي چې د څلورو پایلې منفي ختلې دي. روغتیا پالان بیا زیاتوي دا ناروغي ارسي ده. د ازادي راډیو د راپور کې د یادې کورنۍ له لوري د نورو نړیوالو او سیمه ییزو رسنیو پام هم وراړولی دی. تفصیل په دې راپور کې
د سترګو په برخه کې د متخصصینو دا روغتیایي ډله د اورزګان د دیراوت ولسوالۍ د میاندو په کریا کې د هغې کورنۍ د غړو په درملنه بوخته ده چې نږدې 130 تنه یې د سترګو د دید مشکل لري او یا هم په سترګو نابینا دي. دا کورنۍ چې له څلورو لسیز راهیسې د دید په برخه کې کړاوونه ګالل اوس یې درملنه پیل شوې ده. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي ډلې له هغه وروسته د یادې بېوزله کورنۍ د غړو د درملنې په پار لیڅې راونغښتې. شاوخوا یوه میاشت وړاندې ازادي راډیو د دغې کورنۍ په اړه ویډیویي او غږیز راپورونه خپاره کړه. د ازادي راډیو دې راپور د یادې کورنۍ لوري ته د ګڼو نورو نړیوالو او سیمه ییزو رسنیو پام هم ور واړولی. وویشت کلن عبدالولی جانیسار د همدې کورنۍ غړی دی چې مخکې د سترګو د دید مشکل لرلی او د کوم چا له مرستې پرته یې څه نه سو کولی، خو اوس د چا مرستې ته اړتیا نه لري.
موږ نن ډېر د خوشحالۍ احساس کوو ځکه چې لومړنۍ راډیو هغه ازادي راډیو وه چې زموږ تر کوره پرې ځان راورسوي. زموږ د دغه یو سلوشلو کسو پچا دا د دې ژغ دی واسه د نړیوالو پرې د دې د داخلي مسولینو پرې ورسوي. موږ د دې څخه ډېر منندوی یو او بل زموږ د عملیات باندې کار روان دي. زموږ ته تابع باندې کار روان شوی دی، نو په دې کې شمېر موږ ته دا وکړي دي ان شاء الله دا هغه دی وسه خوشی سرګندې چې لږ مسجد کولای شو.
عبدالحکیم د همدې کورنۍ یو بل غړی دی. د دې په ژوند کې هم د ازادي راډیو تر راپور وروسته تغیرات راغلي.
ازادي راډیو سره ډیر خوشحالي چې دزمر رخت رضوی پر رسی، یعنی دزمر نارت رضوی پر تر نړیوالو پر او مثال تر داخل د افغانستان تر خلکو تر اسلامي امارات پر رسی وروره. ان زه ډیر وروره د ژوند خوشاله ماته وروره. ان شاء الله اوس وزارت مې څه ګټه کړې ده، نو تر اوسه پر زموږ د کومه حالات کې د کومه حالات په عبارت چې نړیوال ته ګورو ته ماجمیږي، نو ان شاء الله اوس خو زخ په د ژوند خوشاله ماته وروره څه ګټه کړې.
خدا غروختي د لچی د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت څخه د غلری پرتی ولسوالۍ ته تللې. هلته درې ورځې تیرې کړې او یوازې د 15 کسانو سترګې ور عملیات کړې دي. دغه روغتیا پالان چې یاد کلی ته ورغلي وایي د دې ټولو کسانو درملنه شونې ده او دی پلان لري چې د پاتې نورو کسانو درملنه هم وکړي. د دغې کورنۍ غړي له موسساتو او نورو خیریه بنسټونو او د غراز د طالبانو د عامې روغتیا وزارت څخه غوښتنه کوي چې د دې د پاتې نورو کسانو درملنه هم په سمه توګه وکړي. د دغه کورنۍ غړي زیاتوي چې دغه 15 پورو په عملیاتو کې یوازې د یو کس عملیات پایله مثبت ختلې او د پاتې نورو د بیرته منفي شوې ده.
او د نړیوالو سره د خیره مؤسسو سره دغه غواړم چې موږ ته دغه عملیاتو یو ترتیب برابر شي. کچیر د عملیات هم ناکام وسول نو موږ د خیره موسسو سره د نړیوالو موسسو سره دغه غواړو نو چې موږ ته برته یو بله زمینه برابره کړي چې موږ سره کومک وسي چې هغه نه جوړیږي یا نسو جوړ. نو موږ دغه خواهش تم لرو نو هغه خلک باره څه وکړي؟ نو هغه خو نو د خوارۍ نه دي د غریبۍ نه دي. نو موږ دغه خواهش چې نه کوو چې هغو خلکو ته بیا یو زمینه برابره کړي چې یا په مایبینو کې ونیسي یا نور کومکونه ورسره وسي.
ازادي راډیو نه یوازې د دغې کورنۍ د لسګونو کسانو ژوند ور بدل کړی بلکې له دې وړاندې